السلام علیکم په افغانستان کې د سهار اته بجې شپې د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه د ازادۍ رادیو د پروګرامونو نیمه نړۍ او بشري او اساسي حقوقو ته ځانګړې شوې، خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د حماس د سیاسي دفتر له مشر اسماعیل هانیه سره خبرو کې هغه ته د کورنۍ د وو غړو د وژلو تسلیت ویلې. حماس چې اروپایي ټولنه او امریکایي د ترهګرو په توګه پیژني، تایید کړي چې د اسرایلو په برید کې تیر ورځ د اسماعیل هانیه درې زامن او څلور لمسیان وژل شوي دي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر د متقی او هانیه د ټلیفوني خبرو خبر ورکړی دی. د اسرایل هوایی بریدونو په غزه کې د حماس د لوړ پوړي سیاسي مشر اسماعیل هانیه درې زامن وژلي. د اسرایل پاوز پرون چهارشنبه د جزئیاتو له ورکولو پرته ویلي چې دغو کسانو په غزه کې جنگي فعالیتونه درلودل. د هانیه د زامنو نومونه حازم، امیر او محمد یاد شوي او دوی باندې برید د غزې د شاتی په نوم د کډوالو په یو کمپ کې شوی دی. اسوسییټډ پریس خبري اژانس د حماس په حواله ویلي چې د اسرایل په دغه برید کې د اسماعیل هانیه دریل مسیانی او یو لمسی هم وژل شوی. خپل هانیه د الجزیرې خبری شبکې سره په مرکه کې دا خبر تایید کړی دی او ویلي دی دا پیښه به دوی تر فشار لاندې رانولي او په خبره یې د اوربان په تړاو خبرو کې به د دوی د موقف پر بدلون هم اغیز ونه کړي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین وایي د عدلي وزارت له لوري ګمارل شوي کمیسون له غصب څخه د افغان هندوانو او سکانو د شتمنیو د خلاصون بهیر پیل کړی. شاهین پرون د هند چاپ هندو ورځپاڼې ته ویلي د عدلي وزیر په مشرۍ کمیسون د دې لپاره جوړ شوی چې هندوانو او سکانو ته د هغوی هغه ټول شتمنۍ بیرته وسپاري چې د تیر حکومت پر مهال غصب شوې وې. د له کاناډا څخه افغانستان ته د افغان سکانو د یو مشر نریندر سنگ خالصه بیرته ستنېده مهمه وبلله او ویې ویل چې نوموړی له افغان شخصیتونو سره د تماس کمیسون د هلو ځلو په نتیجه کې بیرته هیواد ته ستون شوی. خالصه چې د جمهوري حکومت پر مهال د ولسي جرګې غړی و د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته کاناډا ته کډوال شو. او د بشري حقونو د دفاع تر اتیا ډیرو نړیوالو او ایراني بنسټونو غوښتنه وکړه چې د ملګرو ملتونو له جرمونو او مخدره موادو سره د مبارزې دفتر دی د ایران سره همکاري مشروطه کړي. دوی ویلي چې له ایران سره د یوازې په هغه صورت کې همکاري دوام وکړي چې دا هیواد د مخدره موادو په تړاو اعدامونه ودروي. دوی اعلان کړی چې په دې اړه یو نړیوال کمپاین پیل کړی. د بشري حقونو د دفاع بنسټونو په خپل ګډ بیان کې چې پرون چهارشنبه یې خپور کړ ویلي په ایران کې د مخدره موادو په تور د اعدامونو په وړاندې په نړۍ کې لازم او مناسب غبرګون نه دی ښودل شوی او رسنیو هم پر دغو اعدامونو چې هر ورځ کیږي خوله پټه کړې. د بشري حقونو د دفاع بنسټونو همدارز ویلي چې د اعدامونو په وړاندې چوپتیا سبب شوی چې په ایران کې د درې کاله پخوا پرتله د مخدره موادو د جرمونو په خاطر اعدامونه اتلس برابره ډیر شي. د دوی په وینا په ایران کې اکثره اعدام شوي کسان کوردان او بلوچستان دي. په پاکستان کې میشت افغان کډوال وایي که څه هم اختر د خوشحالۍ ورځ دي، خو د دوی لپاره اختر په یو ضرب الاجل بدل شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت اعلان کړی چې د اپریل له 15مې ان د کارت لرونکو افغان کډوالو د استرو بهیر هم پیلوي. د پاکستان حکومت په لومړي پړاو کې تر 15,000 ډیر بې اسناد افغان کډوال را ایستلي. تفصیل له اسمت ساروان اور.
سږ کال په پاکستان کې هم له افغانستان سره کوچنی اختر په یو ورځ پیل شو. له دې کبله ډیری افغان کډوال خوشاله دي ځکه چې له افغانستان سره په یو وخت اختر کولو په خاطر د پولیسو له لوري نه ځورول کیږي. خو ډیری کډوال وایي چې سږ کال په بل دلیل د اختر په خوشی نه پوهیږي. د پاکستان حکومت پریکړه کړې چې د کډوالو د ایستلو بل پړاو پیل کړي. په دې پړاو کې چې ویل شوي له کوچني اختر وروسته پیل شي کارت لرونکي کډوال هم ایستل کیږي. په پاکستان کې میشت افغان خبریال میرویس تازی وایي چې په پاکستان کې ډیره افغان کډوال له یوې خوا د بې برخلیکۍ له کبله پریشان دي او له بلې خوا د پاکستان وروستۍ پریکړې اندېښمن کړي دي.
د وروستۍ تحولاتو له امله افغان کډوال وطن پریښودنې ته اړ شول او دلته له بې برخلیکۍ سره مخ دي. د ژوند ټول اړخونه په یو ډول عادي شوي دي. ورته بل تر ټولو لویه ستونزه دا ده چې اخراج له ګواښ سره مخ دي چې دوی استل کیږي. د اپریل له 15مې وروسته هغه کډوال چې استان نه لري نو د پاکستان حکومت لخوا به وېستل شي، نو دا تر ټولو لوی اندېښنه ده چې افغان کډوالي لري.
د پاکستان فدرالي حکومت اعلان کړی چې د اپریل په 15 به په ټولو ایالتونو کې د هغو افغان کډوالو د ایستلو دوهم پړاو پیل کړی چې د ای سی سی یا د کډوالۍ ځانګړي کارتونه لري. د پاکستان په کراچي ښار کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منیزه کاکړ له ازادي رادیو سره په خبرو کې د ملګرو ملتونو د کډوالۍ له ادارې وغوښتل چې د افغان کډوالو او پناه غوښتونکو د امنیت او حقونو د خوندیتوب لپاره ژر تر ژره اقدام وکړي. هغه وویل د هغو افغان کډوالو چې د ای سی سی کارتونه لري شمیر شاوخوا 850,000 تنه دی. د بشن نړیوالې ادارې یا امنیسټي انټرنیشنل د کډوالو د استلو د دوهم پړاو پر پیلېدو اندېښته شولې او ویلي چې دا کار به ځینې افغان وګړي په ځانګړي ډول ښځې، نجونې، خبریالان او مدني فعالان له خطر سره مخامخ کړي. دغه سازمان د دې بهیر د درېدو غوښتنه کړې ده. په بیان کې راغلي د پاکستان د حکومت دا ډول چلند به ځورونو او د بشري حقوقو سرغړونو ته لار هواره کړي. د ملګرو ملتونو په یو راپور کې هم ویل شوی چې له پاکستان څخه ډیر ایستل شوی خلک شزیا او ماشومان جوړوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمشنری د معلوماتو لمخي په پاکستان کې نږدې 2.2 میلیونه استاد لرونکي افغان کډوال میشتي چې له دې ډلې 1,300,000 د پی او آر کارت لري او پاتې نږدې 900,000 د ای سی سی کارتونه لري.
و موریدل چې په پاکستان کې افغان کډوال وختر کړی خو وای چې د ډیپورت کېدو یا هم اخراج لويره د اختر په خوندونو نه پوهیږي. بل ورته ایرانی چارواکو یو وار بیا ویل چې بیا اسناد افغان کډوال بل خپل خاورې و باسي. ایرانی چارواکو خپل خلکو ته هم خبرداري ورکړي چې بیا اسناد کډوالو ته کار ورنکړي او کچا کار ورکړ له دواړو سره به قانوني چلن کوي. د افغانستان په ګاونډي هیوادونو کې پر افغان کډوالو په داسې وخت کې فشار په زیاتېدو دی چې په افغانستان کې دننه تر بل هر وخت د خلکو اقتصادي وضعیت خراب ښکاري. پر طبي پیښو سربیره له ایران او پاکستان څخه په 2 میاشتو کې د شاوخوا 1 میلیون کډوالو ستنېدو د افغانانو کډاونه نور هم زیات کړي. تفصیل په دې راپور کې.
د ایران د رضوی خراسان ولایت بهرنیو اتباعو او کډوالو د ادارې عمومي رئیس پرون چهارشنبه وویل چې د بی اسناد افغان کډوالو په ستنولو کې جدي دی. حسین شرافتی رات دا خبره یو ورځ وروسته لدی وکړه چې د ایران د کورنیو چارو وزارت په یو بیان کې له افغان کډوالو وغوښتل چې خپل هیواد ته ستانه شي او ودانې کړي. د ایران د دولتي خبری آژانس ارنا د راپور له مخې شرافتی رات وویل غیر قانوني افغان کډوال نیول کیږي او افغانستان ته استول کیږي. د اداري پر اساس یوازې د رضوی خراسان ولایت په مرکز مشهد ښار کې شاوخوا 400,000 کارت لرونکي او 200,000 بی اسناد افغان کډوال اوسي. د شاغل شرافتی رات تر څرګندونو یو ورځ وړاندې د ایران د کورنیو چارو وزارت په یو خبر پانه کې وویل چې په مسلسل ډول به بی جوازه بهرنی اتباع د اړوندو ادارو له لوري خپل هیواد ته وګرځول شي. نور په ایران کې د افغانانو د منلو امکان نشته. د ایران د کورنیو چارو وزارت په دې خبر پانه کې ویلي دا بیان د افغانستان دښمنۍ درامسته کولو لپاره د زینو سایټونو د هڅو په جواب کې صادر شوې ده. د وزارت د دې موضوع جزئیات نه دي څرګند کړي. معلومه نه ده چې منظور کوم سایټونه دي چې غواړي په ایران کې افغانستان دښمنۍ ته لمن ووهي. تر دې مخکې د جمعې په ورځ د تهران ولایت د بهرنیو اتباعو او کډوالو د ادارې عمومي رئیس احسان حیدری رسنیو ته ویلي وو چې بیا اسناد کډوالو ته هیڅ راز رفاهي اسانتیا نه ورکول کیږي او باید له هیواده وایستل شي. شاغلی حیدری همدارس ویلي د تهران ولایت بهرنیو اتباعو د ادارې د پریکړې پر اساس کچا بیا اسناد او بهرنیو اتباعو ته کار ورکړی وي د قانون لمخې له دواړو سره چلند کیږي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمشنری د معلوماتو لمخې په ایران او پاکستان کې حاضر ده 4,800,000 افغان کډوال اوسي. د دغو کډوالو په منځ کې شاوخوا 1 میلیون د طالبانو له بیا واک ته رسیدو وروسته ایران ته تللي دي. ایران او پاکستان په وروستیو 1 میاشتو کې شاوخوا 1 میلیون افغان کډوال بیرته افغانستان ته لیږلي دي.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
د نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د افغانستان لپاره د سویډن کمیټه وای په افغانستان کې د دوی د فعالیتونو لزندیدو او په یو شمیر ولایتونو کې د دغه کمیټې د بدیل خدماتو د نشټوالي لامل په زورګونو معلولان چې د دوی د فیزیوتراپی په برخه کې مرسته ورسره کوله به برخې شوې دي. تر دې وړاندې معلولانو نور شکایتونه هم کړي او ویلي دي چې د طالبانو حکومت هم د دوی هغه ماشونه په وخت نه ورکوي او که ورکوي هم هغه مرنه دي لکه په پخوانیو کلونو کې چې تر لاسه کول. تفصیل په دې راپور کې لسنا کاکړاو.
په افغانستان کې د سویډن کمیټه یا ایسی اندېښنه څرګندوي چې په دې هیواد کې د دې کمیټې د فعالیتونو له ځنډېدو وروسته به په زرګونه خلک د بیا رغونې مرکزونو د اورتوپیدي فزیوتراپي او د ځان بسیاینې لپاره د مالي ملاتړ له خدمتونو څخه بې برخې شي. دغې کمیټې د سه شنبې په ورځ په خپله ویبپاڼه کې په یوې خپره شوې اعلامیه کې ویلي د کمیټې خدماتو ته دا ډول اړ کسان په داسې سیمو کې اوسیږي چې بدیل خدمات پکې نشته. د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې زیاته کړه د افغانستان په تخار او د په دوو ګاونډي ولایتونو کندز او بغلان کې یوازې د دغه کمیټې لخوا اورتوپیدي خدماتونه وړاندې کېدل او هیڅ داسې نادولتي مرکز نشته چې په زورګونو معلولینو ته دا ډول خدمات وړاندې کړي. د دغه کمیټې د معلوماتو له مخې د غاړمن کسان د دې ډول خدماتونو د ترلاسه کولو لپاره لری پرتو ولایتونو ته د تګ لپاره مالي توان نه لري. د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې د سرمنشي سلاکار خالد فهیم ازادي راډیو ته وویل په دخار بلخ غزنی او جلال آباد کې د معلولینو لپاره د اورتوپیدي او فیزیوتراپي د خدماتونو وړاندې کولو په موخه د دغه کمیټې د بیا رغونې څلور مرکزونه فعال و چې ګاونډي ولایتونو ته هم خدمات وړاندې کول. خو ستغه کسان ډیر اغیزمن شوي دي.
کارای کمیټې سویډن متوقف شوه.
د سویډن کمیټې د کارونو د درېدو لامل معلولین چې د ټولنې زیانمنون کی طبقه ده تر ټولو ډیر غیزمن شوی دي. د سویډن کمیټه د معلولینو لپاره یوازینې لوی بنسټو او دا ډیر ستونزمن دي چې پلنډ موده کې افغانان وشي کولای په دې برخه کې د سویډن کمیټې بدیل ولري.
د بغلان ولایت اوسیدونکو نقیب چې په خې معلوله ده د خپل ستونزو په اړه ازادي رادیو ته وویل
د مزار لسره صلیب څخه مې پخا واخیسته. کله مې چې اغوستا د پخو پرګونو راته فشار راوسته او درګونو د پرې کېدو امکان وو. ما نور هغه مصنوعي پخا وانه غوسته. شخصي امکانات نه لرم. کله کله په کور کې مې خپل پخې ته مساج ورکوم.
د تخار ولایت څخه د شپکلت محمد امین پلار ازادي راډیو ته وویل چې د خپل زوی چې لسی ګون څخه معلولیت لري د درملنې لپاره اقتصادي توان نه لري.
په خیل زنګونونو څخه خخته هیڅ حرکت نه لري. موږ د ولایت ترکه هڅه وکړه. حکومت پایلې نه درلوده. اقتصادي وضعیت مدوم رخنه دی چې تر هند یو سو توان نه لرو که یو سو خای خشي.
د دغه کمیټې د معلوماتو له مخې نن سو نوې ملسي زراحي سي معلولینو ته خدماتونه وړاندې کړي او یوازې تیر کال څخه باندې 3000 خلک د اورتوپیدي خدماتونو، 1500 کسان د فیزیوتراپي درملنې او 6000 معلولیت لرونکو ماشومان د دې کمیټې لخوا د زده کړو خدماتونو برخمن شوي دي. د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې په سویډن کې د قران کریم د سوځولو په خبرګون کې د طالبانو حکومت له فرمان وروسته خپل فعالیتونه ودرول. کته هم دغه کمیټې ټینګار کړی چې د سازمان به پر یو نه دولتي دی خو سره لدی په افغانستان کې فعالیتونه ودرول شول. د پداسې حال کې چې د طالبانو لخوا د خزو پر کار کولو د بندیز وروسته یو شمیر مرستندوی سازمانونو خپل فعالیتونه کم کړي او یې هم درول دي چې لامل یې په افغانستان کې اړتیاوې زیاتې شوې دي او د ملګرو ملتونو د شمیرو لمخې سکل په افغانستان کې نږدې 24 میلیونه خلک بشري مرستو ته اړتیا لري.
اوریدونکو د دې سات خبري ټولګه همدومره و. اوس هم راځو اونیزو پروګرامونو ته. لومړی هم نیمه نړۍ او ورپسې اساسي او بشري حقونه له یاده مه باسئ.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیږم. موږ په څلور څلوېښت ملکو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې ننوځم. نور د دې ژوند خوځه په دامر خوشحاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. په یو شمیر کورنیو کې هر وخت په تیره بیا چې مناسبتي ورځې لکه اختر را نږدې وي، ښځې او وړې نجونې دومره د کور کارونه کوي چې له توان نه یې لوړوي.
زه
یوه لور لرم چې هغه تقریبا 19 کلو په عمر ده. لوښي مینځل، ماشومانو کرارول، یو پخلی او ډوډۍ پخول زه کوم، نور کارونه ده کوي.
لسی اړخه د میرمنو او انجونو لخوا د درنو کارونو ترسره کول کومې بدې پایلې درلودلی شي؟
د دوی د مفاصل او د هډوکو د مشکلاتو سره انجونې ملیدلې چې حتی بچدانی د باندې راوتلې وي یا مثانه سقوط کړي، مقعد ښکته راغلی وي. نو درانده بېرقمه کارونه د دوی د روغتیا لپاره بده اغیزه لري.
نن ام دمو موضوع چېړو ملتي ام وکړي. قدر من اردوونکو، خای تاسو هم لیدلی وي چې کله مناسبتي ورځې لکه اختر را نږدې وي، اکثره میرمنې هڅه کوي چې په کور کې بدلون راولي، خونې رنګوي، فرشونه مینځي، پخلنځی منظموي. له دې سره سره نورې هغه چارې هم ترسره کوي چې ډاکتران د ښځو لپاره درانه کارونه ورته وایي. د کابل اوسیدونکي راهیله وایي چې د هر وخت په تیره بیا چې د کور کار ورباندې ډیر شي، په خپلې وړې لور هم کار کوي.
یوه لور لرم چې هغه تقریبا 19 کلو په عمر ده. لوښي مینځل، ماشومانو کرارول، یو پخلی او ډوډۍ پخول زه کوم، نور کارونه ده کوي.
شپږ کلنه جمیله هم چې د لوبو او ښوونځي ته یې د آماده کیدلو وخت دی، د کور هغه کارونه کوي چې دا ورته جوړه نه ده.
مور مې په کور کې یوازې ده، د کور هر کار ورته کوم، لوښي ورته مینځم، کوټه ورته جارو کوم، ورونه مې ورته غلي کوم.
د لغمان اوسیدونکی اجمل وایي دای سره لدی چې په دې پوهیږي چې د کور کار یوازې د ښځو مسؤلیت نه دی، خو بیا هم دا چې دوی ته یې سر ته رسول عیب ښکاري، له ښځو سره مرسته نه کوي.
هما یو خورکۍ ده اته کلنه، او موږ چې یو هلکان یو، یعنی موږ سره د کور کارونه هم نه ښایي، خو په هر صورت نو خورکۍ مې چې ده د کوی اوبه راوباسي، کور انګړ جارو کوي، کوټې جارو کوي، ظروفونه مینځي، کور بارو بستره ټولول، د کور نور دیګ او کاسه او اماده کول او مینځلو پاکاریو، دا ټول د مور سره مې هم کومک کوي. نو دای مخ ته وړي په حساب څلور ساعته کې شپه ورځ کې دوی لګیاي. مورکۍ مې تنا ده، هغه یعنې د فشار تکلیف لري او د وینې غوړ هم لري، نو هغه نشي کولی چې دا بعضې کارونه مخ ته ویسي. دلته مجبوره ده چې دا خورکۍ مې د لاسو خپې څخه ټک وباسي او کارونه مخ ته ویسي، ځکه چې مور مې تنا ده. او موږ به دونه وکولی شو چې موږ خپل په دې وضعیت کې مکتبونو، کورسونو، آینده خپل حیات لپاره یو څه مخ ته ویسو.
د کابل اوسیدونکي نازو په باور په ځینو افغاني کورنیو کې نامناسب دود چې د کور کار یوازې د ښځو مسؤلیت ګڼي، د دې سبب شوی چې مور د مجبوریت له مخې هر وخت په تیره بیا چې اختر ته چمتووالی نیسي، هم خپله او هم په ماشومې لورې هغه د کور کارونه وکړي چې درانوي.
کله چې یو زنانه په کور کې یوازې اوسي، نو هغه سره کور کې د مرسته کولو بل څوک نه اوسي، او د هغه اقتصادي حالت هم داسې نه اوسي چې بل چا مرسته وغواړي. نو هغه کور کې چې مشر اولاد لري اوسي، مجبوره ده چې مکلفه ده چې د مور سره په کارونو کې مرسته وکړي، که څه هم هغه ټایم یا هغه وخت دی د تعلیم اوسي، هغه مجبوره اوسي، ځکه چې هغه مور بیچاره شاید مریضه اوسي، هغه نشي کولی چې د کور کارونه په یوازې ځان ترسره کړي. نو هغه ماشومه لوري هم مجبوره ده چې ماشومانو سره کلر کړي، د کور په کار کې مثلا جای جارو وسي، لوښي وینځل وسي، داسې نور نور کارو سي هغه کې مرسته ورسره وکړي. او هم به مور ته اسانۍ وسي، که څه هم د زم د ماشومې سره د ماشومې ته تکلیف رسي، خامخا شاید وخت په تیرېدو سره درون بار وسي، کوم درون کار وسي ته تکلیف پیدا کړي، خو بیا هم دا ډیر ښه کار ده زما په نظر، ځکه چې خپل مور سره مرسته کول دي، خپل مور له احتیاجي نه وستل دي، زما په نظر ډیر ښه کار ده، بهترین کار ده. که څه هم باید د دې موقع هم ورکول شي چې تعلیم وکړي، تعلیم تر څنګ د کور کار کې که مور سره مرسته وکړي بهترین کار ده.
خو داسې نارینه هم شته چې هغوی له کور څخه د بهر مصروفیتونو تر څنګ د کور کارونو کې هم له میرمنو سره مرسته کوي، ځکه پوهیږي چې د کور درانه کارونه د ښځو له توان څخه لوړ وي. نقیب چې د شپږو بچو پلار دی، په دې اکله وایي:
او زما ماشومان همشته لکه لورګانی او زامن زو په روزمره د کور د اقتصاد لپاره هم کار کوم او رسته لغنه چې کله کور ته راسم په خپل کور کې لخپل میرمن سره هم کار کوم. دا ځکه چې زما ماشومان واړه دي نو کوم کارونه چې په کور کې ماشومان درانده کارونه تر سره کړی نو خدای مکه چې هغه به پاینده کې یو نقصان پیدا کړی یعنی یو مشکل ورته پیدا شي نو دې په خاطر باندې زه په کور کې هم رسته کوم لخپل میرمن سره او له کور نه بهر هم د حلال ګټلو لپاره کار کوم.
د خزو د یقونو فعال قمر نیازی وایي چې اختر د خوښۍ او د دوستانو د لیدلو لپاره ښه موقع ده. که چیرې میرمنې او انجونې له اختر څخه مخکې د کور په کارونو کې ځانونه دومره ستړي کړي چې بیا د اختر په ورځو کې خسته او حتی ناروغه وي، له دې ورځو څخه خوند نشي اخیستلی. له آغلې نیازی سره مې مرکه کړې، په ګډه یې سره اورو.
دقیقا اختر هغه خوشحالی ده چې د ټولو مسلمانانو ده، د ښځو د نارینه و د زاړه و د ځوانانو د ماشومانو د ټولو د خوشحالۍ ورځ ده. طبعا هر څوک تقاضا لري چې په دې ورځ ښه لباس واغوندي، ښه استراحت وسیږي، راشه درشه ولري، خپل د دوستانو کورو ته ولاړ سي. کوم بدی لري په اختر کې هغوی سره دغه کوو پخلا کوو، د هغه میمانیانې کېږي، پسه حلالېږي، سراسر دغه ښځه دومره وخت نه پیدا کوي چې حتی خپل دغه نوې جامې که ځان ته جوړ کړی وي هغه هم حیا نه نغ خلک چې اقتصادي مشکلات لري چې نوې جامې نه لري هغه خو په ځای پرېږده، چې نوې جامې لري چې جوړ کړي دي د دغه لپاره فرصت نه پیدا کوي چې د اقلې وایي غوندې یو مبارکي واخلي، چېرته نو چې دا ووزي او چېرته نو چې دا ولاړ سي، راشه درشه وکي او مناسباتونه د اختر وکي. ښه چې اختر خلاص و بیا دوی ته فرصت ورکوي، وایي اوس ستاسې اختر شروع شو، اوس وایي ولاړ سي اختر مبارکي وکي.
بله نیازی صاحب، دا خو د اختر د ورځو هغه کوم دودونه سواله چې په افغاني ټولنه کې عملی کیږي، راځو له اختر نه مخکې ورځو ته، دغلته میرمنو باندې څومره ډیر کار وي او دوی خپل هم کوم کارونه کوي، خپل میرمنې خپل وړې نجونې اختر ته د چمتووالي لپاره؟
اختر ته د چمتووالي لپاره عموما ماشومان خو انجونې وړې انجونې خو دې ته خوشحاله دي چې کالي وکي او خپل پلار ته عذر وزاري وکړي چې مونږ ته کالي رانیسه او چپلۍ رانیسه او د سکول راته رانیسه او دا واخله واغه واخله، دغه شوق ذوقي د ماشومانو سره. او د کور پیغلې نجونې او ښځې بیا دا فکر لري چې پاکاریانې وکړي، کور پاکي، فرشونه پریمیزي، غالۍ پریمیزي، پردې پریمیزي، برته اوتو کې زوړندې کې، اتاق سم کې، مهمان خانه سم کې، خپل د خوب اتاقونه سم کې، دا ټول هر څه چې په دا کور کې دي دا ټول باید پاک سي، د اختر لپاره صفا شي، خجور پاخه کې، ګوشفیل پاخه کې، احمدګي اني دي په دغه ستړیا او سرخت دي، باوجود دې چې روژه ده، باوجود دې چې د روژه مات احمدګي اني دي، ځکه چې د نارینه هم بیا غوږ پورته کوي چې نه په وخت روژه مات تیار نسي، هغه ته هم د ټول مصرفې او سره بیا دا ستړیا وي می چې د پاکاری اني دي او د صفایي اني دي او د هر څه ترتیب او تنظیم د غاړي د مسولیتونه، باز چې بیا خپل په کور کې خیاطي کې خپل د انجونو د ماشومانو کالیم فرض مثال ګنډي او الکانه خپل زمونو ته زمونږ منطقه کې د قنداري غاړي ډیر مور دي، فیشن دي ډیر الکانه غوندې خوخی چې من دي خوندې خزه نه د هغه کسان چې دوی زی توقع لري هغه باید ور دوی ته غاړي جوړي کې هغه د غاړي کار مر سره ای، حتی پس له رجمات ورته ناست هغه سن ساده کارونه چې د شپې معلومیږي روشنایی کې هغه د شپې د خوخی پس له تراونه ورته کینی، شپه ورځ په دغه شپو کې د لست څخه زمونږ په اصطلاح باندې چې په وشتوشت سي روژه، نو بیا د اختر امادګیانی دي، دغه سي کارونه دي چې ورسره دوی مصروفي او ډیر ورسره ستړي.
بله تاسو هغه کارو ته یادونه وکړه چې نن سبا هم دا په کلیو بانډو کې اته په خورونو کې میرمنې اخته دي، اواره ورځ هم دا کارونه کوي، که راس په زیان باندې خبرې وکړو، که څه هم د ډاکټرې خبرې هم په خبرونه کې لرو خو له تاسو هم که واورو دا به بهتره وي. دغلته په یو شمېر کورنیو کې بیا په وړو نجونو باندې هم کار کوي، میندې هم کار کوي، هغه کارونه چې شاقه دي، ثقیل دي، له توانه وتلي دي، په یوه ورځ باندې ډېر زیات کارونه کوي، زیان راته وایي.
دقیق حقیقتاً زیانونه ډیر دی. دا وخت خودی په احساساتو کې دی نه پویږي، مغه وخت کې بیا د سی وخت راځي چې هغه وخت چې د خوشحالي دی بیا هغه وخت کې مریضي، هغه وخت بیا دی ډیر کوشش کوي چې باید استراحت وکړي، چې بیا هغه وخت هم دی فرصت د استراحت د پاره لري چې هغه د اختر ورځي وي. د اختر ورځي کې نو چیرې به دې ته فرصت پیدا شي چې دا استراحت وکړي، کوم چې دا لس ورځې دا نه ورځې په دغه ستړیا باندې تیر کړي ده، خصوصا د قالین شوی و دا توشک او بالختان پوښونه او کمپلونه پرمیزه و واړه ماشومان انجونو تل راسه ته زوی پایپ واخاله تر پودر راوړه الا ته دلته په دې باندې وخیژه په خو باندې دي هغه پخې چې په وبو کې بیا دغه کېږي ډیر پاغه باندې فشار راځي، یعنی هغه خپل دغه وبو خپل دوی ته تکلیف ورکوي او کله سړی کله ګرمي دغه حالت ټول ستړیاوي. بدبختانه وایم چې موږ نارینه هم دومره د ځان د پاره هار بلې د ځان د پاره شرم غنی چې د دې سره کومک وکړي د غالي په څنډلو کې یا د غالي په پریمتلو کې یا د کمپلانو په خطه پورته کولو کې د دې سره کومک هم نکړي. متاسفانه د هر څه بیا په دغه خورکی باندې غمیږي او بل اخره د خور مریضيږي او د استراحت ته ضرورت لري، اړتیا ستا غي استراحت نشي کولای، فرصت نه لري استراحت، حتی په دستړیا کې بیا خورم څوک صحیح نشي خورلای، اشتیا ورکه شي، نو امکانات هم اکثر کورو کې نه وي، نو بیا دا سبب د ډیرو ناروغیو کېږي. یعنی همدغه وخت نه د روماتیزم په ماشومانو کې خدای نه کړده چې موږ تر ډیره حده پورې شاید پاتې سیو پاتې کېږي، ځکه چې دوی پوره ورځ لاندې کالي لاندې په اوبو کې او هغه اوبه چې دوی قالینونه پرې وي او کمپلونه پرې وي او فرشونه پرې وي په دغه اوبو کې دوی ستړي ستړي ګرځي، سږي اوبه نیسي، ډیر تکلیفونه ورته پیدا کېږي. حتی زکام چې دا د مرضونو پلار ده، نزله او زکام دا شیان چې پیدا سو نور ټول تکلیفونه، تبه، د اډوکو درد، د ملا درد، د خوندې چې د قالینانو د کمپلونه او دا شیان پرې وي اکثره د ملا تکلیف پیدا کوي، اکثره د عاملګي په دوران کې ماشوم ته زیان رسیږي. خو دا ټول په کل کې ام فزیکلی پرشر ده په یو مېرمنه باندې، ام ذهنن یو پرشر ده چې ذهني او فزیکی پرشر د ناروغي سبب ګرځي.
بله، نو په دغه وضعیت کې به تاسو خپل تجربه نه مېرمنو ته څه وایي چې ام دوی خپل کور پاک کړي د اختر لپاره، ام ځان سترینه کې، ام انجونې چې په کور کې وسره دي اغه سترینه کې څه رقم د خپل کار تنظیم کړی دوی؟
اول به غوښتنه د وړونو څخه وکړو، د کور د نارینه څخه به دا غوښتنه وکړو. خیر که زمونږ پلرونه مونږ ته پام نه ده کړی یا مونږ خاوندان مونږ ته پام نه ده کړی، نو زمونږ اولاد دې مونږ ته پام وکړي، دوی اول کومک وکړي په دغه ورځو کې خپل کور د خوځو سره کومک وکړي، دا قالین دوی ورته وباسي، دوی ورته لولکي، دوی ورته پورته وکړه کې خوځو ته وایي چې دا کارونه شاقه کارونه دي، دا تاسو دې په مونږ راغو کوي، مونږ در سره یو. رسول الله برکت خپل د مېرمنې سره کار کړی، د کار کې ویل دي دا سنت طریقه ده چې باید کومک وسوک، روژه ده، مور مې یا خور مې یا خوندې مې یا مې ورنداره غالي پریوي یا کمپلان پریوي، دا پایپ ورته زه کش کم، دا فرض مثال او به زور ته راوړم، دغه به زور سره پورته کړم، په تناب کې به زه واچوم، په دا اوسپنه به زه پورته کړم، دا یې تا کار نه ده. دا خو زده سي احساس ورکي چې تاسو د دوی سپورټر یاستې، تاسو دوی پوشش کې نیولای ده او تاسو د دوی حمایت کوونکې یاستې، تاسو نه غواړئ چې دوی مریضان سي. دا یو ډول د خزته د ضرورت تقویت ورکي، قوت ورکی، استقامت ورکی، چې ولا شکر زه یو څوک لرم چې ما زور باندې تکیه وکم. دا مې ورونه ته دا توصیه ده، او په زمين کې خوندو ته مې دا توصیه ده چې خوندې هم په تاسو باندې تجربه تیر سوي دي، نو تاسو کوشش مکوئ چې ما غوښتل چې په تاسو باندې تکلیف ظلم تیر سوي ده تاسو یې تحمل کړئ په ماشومان باندې. نور واړه انجونې تم دغه سوکي زه په ما څه سوي دي چې هغه تر اوسه نه یم کار نه ګرځم، دا دې مو کې څه پروال لري، دا غي تقدیر ده چې دلته یې ځدنه کې په بل کور کې خو بیا نه سي کولای، دا فکر ځان سره ملري، دا ستا تقدیر او داغه تقدیر ستا د تقدیر سره په تفاوت کې، نو ولې داغه تقدیر ته د وسه ورته خرابې، ولې په خدای نه کړه په مرز اخته کې، ولې په تکلیف اخته کې، ولې عیب کې، او په ځان باندې هم پام وکړي. د ځان پام هم ډیر مهم ده، سبا د خیر سره بیا کمپلان پریو په یو ورځ ځان باندې بوج نه راوړي، نه دی وایي خلاص دې سده مخي دغه ائیډیا دې خوندې د ځان څخه لري کې نه دی خلاصيږي ژوند دې عمل لري کارونه مې د عمل لري ورسره ولې د ځان ته نه خلاصې اته امکان لري چې ته نه خلاصې نو فلې هازه چې دغه د ژوند لري چې روانه ده دغه کارونه هم ورسره روان دي تاسو نو کوشش وکړئ چې دا کارونه کې چې په تاسو باندې بوج سي تاسو ته تکلیفونه ایجاب کی او تاسو مرزونه پیدا کی د مرزونو زیږندل سي او استراحت ورسره ونه لري تاسو حتا ارتیا لري تاسو خخواړه ته ارتیا لري نو چې تاسو جوړی یاستي ټولنه جوړه ده کورنۍ جوړه ده او راتلونکی جوړه ده.
بله پام دی اړه یو بل موضوع بیا دام کې د لیسی چې کلینجونی ودیږي د خسر کرځي او بیا الته په خپل کور کې لومړی اختر ویل دینه بیا ډیره زیاته توقع کیږي چې باید لمخ کې نه راپورټ اسی کور پاکي او ټول کارونه وکړي حال دا چې دا اکثره وخت کارو سره بلد نه اوسي دغونه سره بیا د الته جارو جنجال مرمنځته کیږي په دې اکل سره توایه
دقیقا فامیلان باید د توقعات ونکي دا غجلی څخه چې د کور د ماحول سره نه بلد ده دا جلی سره چې دغه دستور او رواجونو سره نه بلد د څوک خوشاله کی څه ډول خوشاله کی هغه یو دم کوشش وکي په نوې ژوند کې داخل شوی د یو بل انسان څخه دغه چیز مونږ چهره مختلف دي دغه سي اسهان مو مختلف ده د یو انسان سره سر خوړل د چې هغه بل رقم یو ذهنیت لري او وړ چې خپل ذهنیت په دې باندې تحمل کی ځکه چې هغه وایزه نارینه مته ما خزه بایت ما په طبیعت ما په خو یو بوی باندې عادت واخلې چې زه وایم چې وکړه وکي چې زه وایم مکه واغه ونکی نو یو دغه پریشر د خورده لپاره بس د غلورکی د لپاره بس ده. نو متاسفانه زموږ په ټولنه کې هغه د خاون فشارم په دې باندې چې خپل وکړو مکړه ورته خيو خپل څه پر مازه کې ورته خي څه په جبه کې ورته وایو څه په اعمال کې ورته خيو څه په ترشتند کې ورته وخيو د خواته راسو چې د کورنۍ خوخه خپل تقاضا لري خسرګنې خپل تقاضا لري ټول اندرندې تقاضا لري ورندار راغله د یو دم ورندار به ټول شایانو تورسیگی اتیم کان لری ورندارم تاسو غوند انسان ده تاسو خپل د بل د لور سره خوکی چې تاسو بل کور تلارسی تاسو سره خوسی او دغه فرهنګ باید لمنځه لارسی دغه ذهنیتونه باید ټول اوس خلکو آگاهی تر لاسه کړی د سناڅه خو موږ غواړو چې لرو پرتو سیمه پورې دغه ذهنیتونه خلاص شي او خلک په دغه باندې پوه شي چې د بل لوري موږ کور ته راغلی ده موږ نه څه توقع لري څه توقع لري موږ باید هغه ته څه وکړو نه یوازې د دې لپاره چې موږ پر هغه باندې خپل تقاضا او خپل بوختنی تحمل کو.
بله ډیره زیاته مننه تاسو ژوندې سلامت اوسئ مخکې له مخکې نه اختر مبارک درته وایم او د اختر ښې ورځې ولرئ.
مننه هم چنان ښه ورځ پر رب العالمین مسپارمه.
روزو دې ته چې په کور کې د درنو یا شاقه کارونو کول میرمنې او انجونې له کومو سیستونو سره مخ کولی شي. نسایی او ولادي ډاکټر نجم السما شفاجو وایي چې درنه کارونه خځې د ټول عمر لپاره ایبي کولای شي.
درسته ده چې کار د ژوندانه لپاره یو اصلي جز دی، خو دا چې په هغه باندې فشار را نورل شي دا به خوي. درانه او شاقه کارونه په دوی باندې کیږي، د دوی د مفاصل او د هډوکو د مشکلاتو سره مخامخ کیږي، مخصوصا که ډیر ثقیل کارونه کیږي، مخصوصا انجنونو ته چې د جامو په دوران کې وي او یا د بی رقمه درانده کارونه کوي چې مونږ خپل هم دا تجربه لرو چې انجونی ملیدلی چې حتی د بچدانی د باند راوتلی وي یا خدای مکه مثانه سقوط کړي خدای مکه مقعد خطر راغلی وي. نو درانده بی رقمه کارونه د دوی د روغتیا لپاره بده اغیزه لري. خو هو دا چې کار کوي په کار باندې امخته شي او با غیرت راشي او خپل د کور ژوند چارې په خپل مخته بوزي دا به ښه خبر وي چې سپک سپک کارونه وکي څو څو وارې وکي لکه عضلات او هډوکي د فشار لاندې ښه وده کوي، ښه قوي عضلات راځي، ښه قوی اډوکی راځي، اما په ترتیب سره سپک سپک کارونه وکړي او بار بار وکړي، داسې نه چې یو درون بار په یو وار جګوي او خپل مفاصل مخصوصا د ملا هډوکي او د زنګانه هډوکي په باندې ایبي کوي. خو اما کار چې ډیر درون بار دی هغه درې څلور واره پنځه واره انتقال کوي، خو لګ لګ او په ترتیب سره ترسو د دوی روغتیا ته کومه صدمه ونه رسي.
قدرمنو دوستانو، په دې هیله چې د افغانستان د میرمنو ټول ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ، نو د واتس اپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ. د واتس اپ شمیره ده 00420221440. دا و د دې اونۍ خبرونه تر بیا ښه چاري.
جانانا زندگی تیرو سمرا بی منی سمرا گرانا زندگی تیرو ستانا بغیر خوگا جانانا زندگی تیرو جانان پا غم دے پوہن کرو داس دے رکڑو چے دے زان پا غم دے پوہن کرو دزما کے غما دا اسمان پا غم دے پوہن کرو وز دے رنری دا مکان زندگی دے رو ستانا بغیر جانا نا زندگی تیرو وید خوبون نامو یار کیگی دخ پر وجود پر حرون نامو یار کیگی پزولنو کے بندوانا زندگی دی رہو ستانا بغیر خوگا جانانا زندگی دی رہو
اساسی او بشری حقوق. درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته مو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې په یو شمیر کورنیو کې د ځینو مشرانو لخوا له کشرانو سره د نامناسب چلند په اړه خبرې شوې دي. له موږ سره میلمه دی په کابل کې د یو خصوصي پانتون د حقوقو استاد عبدالعظیم صفای. میلمه ته خره غلاست وای ستریم شپ خیر راغلی
تاسو ټول خوږه ودون کو سلامونه او درنښت
رازو دی ته چې په یو کورنۍ کې د کورنۍ آرام فضا ساتل د څومره د هر وګړي حق دی چې باید د ته فضا آرام ووسی
تاسو د پښتنې په ځواب کې باید وایم چې دلته انساني امنیت د خوندیتوب لپاره دوه ډوله امنیت مطرح کیږي چې یو فردي امنیت دی یو اجتماعي امنیت دی د خلکو اجتماعي امنیت خو معمولا د حکومتونو دنده ده چې په هر هیواد کې هم په مرکزي ډول هم په سیمه ییزه توګه د خپلو امنیتي نهادونو او خپلو امنیتي کارکوونکو واسطه باندې د امنیت تضمینیږي په اداراتو کې په دولت کې په عامه توګه په خارونو کې په هر ځای کې د امنیت تضمینیږي اما په فردي شکل باندې هر وګړی د دې حق لري چې فردي امنیت ولري هر فرد مسؤل دی چې د نورو فردي امنیت ته درناوی ولري که هغه د ژبې خوانه وي که هغه د فزیکي اړخ له خوانه وي او که هغه د روابطو د تامین له اړخه وي باید د یو شخص فردي امنیت خوندي وي په کورنیو کې فردي امنیت متاسفانه تر ډېره خوندي نه ده دا ارتباط پیدا کوي د کور مشر ته یا د کور مسؤل ته هغه څوک چې یوه کورنۍ مدیریت کوي نو هغه کولی شي چې د هر فرد امنیت ته توجه وکړي د هر فرد احساساتو ته د هغه ارامتیا ته د هغه غوښتنو ته توجه وکړي چې هغه څه ډول یو ژوند غواړي څه ډول یوه فضا ځان ته غواړي په یوې کورنۍ کې او څه ډول د امنیت غوښتونکی دی د خپل په وړاندې او د خپل د چاپېریال په وړاندې متاسفانه دغې برخې ته توجه نشته ده تر ډېره او دغسې نزاکتونه یا دغسې کلتور په نظر کې نه نیول کېږي په اکثرو کورنیو کې چې د یو فرد هغه خصوصي امنیت یا شخصي او فردي امنیت ته توجه وشي او هغه څه چې دی غواړي د هغه په خلاف باندې عمل ترسره نه شي په کورنیو کې چې دا بیا متاسفانه ډېر منفي عکسالعملونه له ځان سره لري
لکه څنګه چې لیدل کېږي په افغاني کورنیو کې مشرانو ته تر ډېر حده پورې درناوی شته که هغه اولادونه وي که په کور کې مثلا انګوري وي هر څوک چې وي مشرانو ته درناوی شته مګر په خوا کې دام لیدل کېږي چې هغه مشر ورځ تر بلې هغه درناوی چې ورته کېږي هغه راکمیږي علت دا وي چې دای خپل برخورد له کشرانو سره سم نه کوي حق ناحق توهینوي حق ناحق یوه داسې خبر ورته کوي چې هغه ټیټ راشي تاسو په نظر دا د ده عادت کېدلی سي غواړي خپل مشرتوب ثابت کا غواړي هغه خپل دا ثابت کا چې زه هر څه یعنې زه اول لاسې د ما باید ومنل سي دغه ډول مشران ولې دا کار کوي
مشران د خپل د مشرتوب نه د غلط ګټه اخیستنې په توګه باندې هغه خپل مشرتوب په نور باندې تحمیلوي په غلطه توګه باندې پر ځای د دې چې نورو ته د خدمت مصدر وګرځي هغه د یو موزره شخص په توګه باندې ورته څرګندېږي د داسې یو شخص په توګه چې نورو ته زیان رسیږي نو په ځینو ځایونو کې البته متاسفانه شته ده اما په ټوله کې باید ووایو چې مشرتوب دا ډېره یوه مقدسه وظیفه ده هم ډیره پر مسؤلیت وظیفه ده که هغه په د کورنۍ په سطح وي که هغه د یوې ادارې په سطح وي او یا د یو هیواد په سطح وي هغه مسؤلیتونه نشو درک کولی یعنی کشان اکثره وخت په وړاندې مقابل کې واقع کیږي نو مشران هم خپل هغه تعادل د لاسه ورکوي بالاخره دی هم انسان ده او کله چې تعادل خپل د لاسه ورکوي نو نور ستونزې هم ورته پیدا کېدلی شي چې په ټوله کې د کورنۍ درناوی د کورنۍ تعهد چې په تربیې باندې په اخلاقو باندې ایښودل شوی وي د مشر او کشر احترام او هغه شفقت موجود وي ترمنځ دا بیا د دې لامل کېږي چې دغه کورنۍ باثباته وي تر اخره پورې او دوی هغه اصول چې د یوې کورنۍ ایجاب کوي هغه اصول په کورنۍ کې موجود وي او د مشر احترام وي د کشرانو باندې شفقت وي پوهه او علم هغه عمده عامل دی چې په دې برخه کې ډېر ګټور تمامېدلی شي
بله استاد که په دغو کورنیو کې همیشه جار و جنجال وي کومې بدې پایلې ده درلودلی سي له رواني اړخه له ټولنیز اړخه تاسو دې کورنۍ فضا څه ډول ګورئ
کورنۍ کې د مشرانو احترام نه وي او په کشرانو شفقت نه وي دغه کورنۍ ډېرې بې نظمه کورنۍ وي په دغسې کورنیو کې شخړې ډېرې زیاتې وي لفظي شخړې زیاتې وي حتی فزیکي شخړې رامنځته کېږي بالاخره کورنۍ تاوتریخوالي داسې حد ته رسېږي چې یو د بل په وړاندې ډېر اهم حقوق نقص کېږي ډېر ارزښتونه نقص کېږي تر پخو لاندې کېږي او بالاخره دغسې کورنۍ پاشل کېږي نو د دغه کورنیو چې په کورنیو کې نظم نه وي ډسپلین نه وي د مشرانو او کشرانو ترمنځ یوه ښه مهربانه صمیمانه اړیکه نه وي د محبت اړیکه نه وي نو متاسفانه چې دغسې کورنۍ په راز راستونزو باندې اخته کېږي په دغسې کورنیو کې بیا په ځانګړې توګه مېرمنې ډېرې صدمه ویني مېرمنې ډېرې زیانمنې کېږي ځکه چې نه شي کولی چې په داسې یوه سنتي ټولنه کې لکه افغانستان غوندې مېرمنې بیا خپل خپل حقونه وغواړي او که حقونه وغواړي ورسره رسیدګي نکېږي په ځینو عواملو له وجې په دغسې کورنیو کې د مېرمنې ډېرې صدمه ویني متاسفانه.
بله، تاسو له مېرمنو نه یادونه وکړه چې په داسې کورنۍ کې دوی صدمه ویني. اکثره لیدل شوي کله چې یو هلک واده کوي یا یوه نجلۍ خپل کور ته راولي، نو له هغه وروسته د مور او پلار برخورد سره بدلېږي. هغه ته واک نه ورکول کېږي چې په مسایلو کې تصمیم ونیسي. هغه چې هر څه وایي د مشرانو لخوا ورته ویل کېږي دا د تا د ښځې خبرې دي، ستا خپلې خبرې نه دي. ورو ورو دغه نفر بې صلاحیته کېږي. حال دا چې یو وخت د کور ټول مدیریت د همدغه ځوان د غاړې وه. دا څومره بد عواقب لري؟
زه فکر کوم مخکې له دې نه چې یو ځوان واده وکړي، اول باید مېرمنې د حقونو او وجایبو باندې پوه شي. هر هغه ځوان چې واده کوي او هغه نجلۍ چې هغه عقد نکاح کوي د یو ځوان سره، دوی باید متقابل حقوق یو د بل پوه شي، تر څو ونشي کولی چې په آینده کې د دوی ترمنځ داسې اختلافات یو د بل په وړاندې رامنځته کړي او یو د بل حقوق نقص کړي. هغه د نکاح عقد چې دایمي عقد ده او رضایي عقد ده، دا په مسلم متوګه په صحیح ډول سره پر مخ لاړ شي او د دې ترمنځ دغه تاوتریخوالی رامنځته نشي او بل اخره جدایی رامنځته نشي. نو بهتره ده په لومړي قدم کې چې دغه ځوانان چې غواړي دوی خپل عقد نکاح منعقد کړي، دوی باید یو د بل په وړاندې اول یو د بل حقوق درک کړي. دوهم قدم کې د کور مشران، هغه چې خپل د زوی لپاره ناوې راولي خپل کور ته، هغه باید لور وګڼي، د هغې درناوی وکړي، د هغې ته د انسان په سترګه وګوري، انساني کرامت حفظ شي او هغې سره تاوتریخوالی ونه شي. متاسفانه په کورنیو کې دغسې نه ده. اکثرا د هلک مور چې د انجلۍ یا د انګور خواښې ویل کېږي، هغه دغه انګور ته د خپل د لور په سترګه نه ګوري. د داسې یو شخص په توګه چې د دې کور ته راغلی ده او انسان د انساني کرامت یې ورته نه حفظ کوي، دا اکثرا د ناپوهۍ له وجې رامنځته کېږي. او دویم عامل یې زموږ غلط رسمونه او رواجونه کېدای شي وي، چې دا هم ډېر مؤثره تمامېدلی شي د کورنیو په تاوتریخوالو باندې. متاسفانه نو هغه کورنۍ چې ګور راولي، هغې ته باید د لور په سترګه وګوري او خپل زوی ته وخت ورکړي، اختیار ورکړي، تر څو هغه آزادانه د خپل د مېرمنې سره ژوند وکړي، د خپل د مېرمنې حقونه ادا کړي او په هغه غوښتنې چې مېرمنه یې لري، ترینه هغه شرعي او قانوني غوښتنې چې حق یې د خپل مېړه باندې، هغه باید خاوند یې ورته ورکړي. او یو ځوان باید په دې برخه کې پوره او آزادانه تصمیم ونیسي. مشرانو ته لازمه ده چې خپل زوی درک کړي په دغه قسمت کې او پریږدي چې د خپل د مېرمنې سره خوشحاله او آزادانه ژوند ولري، هغه رقم چې دوی غواړي چې ژوند وکړي او خپل فامیل تشکیل کړي.
بله، که چیرې مشران دا موضوع په نظر کې نه نیسي، بل اخره دغه ځوانان هم دې ته مجبوره کوي چې د دوی په وړاندې بی احترامي وکړي چې نه باید دا کار وسي، دغلته بیا بیرته څوک ملامتیږي؟
دلته دواړه خواوې ملامتېږي. هغه ځوان چې د خپل د مېرمنې په حقونو باندې نه پوهېږي، دا د ده په ناپوهۍ باندې دلالت کوي، ځکه دی چې نه پوهېږي چې زما حق څه شی ده او د مېرمنې حق مې څه شی ده، نو دی دفاع هم نه شي کولی. په دې برخه کې دی ملامتېږي، دی باید ځان پوه کړي په دې باندې. او په دوهم قدم کې بیا مشران هم ملامت دي چې خپلو ځوانانو ته د دې زمینه نه مساعدوي، د دې وخت نه ورکوي چې هغه ځوان د خپل ځان په اړه باندې آزادانه تصمیم ونیسي او خپل ځان پوه کړي په دغه مسایلو باندې، او دی پوهېږي چې زما د مېرمنې حقونه څه شی دي او زما د کور د مشرانو حقونه څه شی دي، د ورور خور همدارنګه مور پلار، د دوی هر یو ځای درک کړي. او ځوان بیا بالاخره کولی شي چې یوه ښه کورنۍ رامنځته کړي. که چېرې دغه ازادي او دغه متقابل درناوی او حقوق درک نه شي په یو فامیل کې، طبعا چې شخړې منځته راځي او دواړه خواوې بیا پکې ملامتېږي.
بله، واضح خبره ده چې کله ماشومان په دې کور کې نړۍ ته راځي، له ماشومتوب نه جار او جنجال ګوري، د نیکه او د نیا او د مور پلار ترمنځ دوی څه ډول بیا تربیه کیږي؟
د کور د ماشومانو تربیه یو ډیر مهمه موضوع او ډیر لوی مبحث ده، ځکه د کور ماشومانو ته د تربیې مصداقونه مالفي دا ډیر زیات دي او په دې باندې علماو ډیر بحثونه کړي دي. په کورنۍ کې د اولاد د تربیې لپاره هم داخلي محیط ورته برابرول غواړي، هم باندنی محیط د کور نه، دا احترام ورته برابرول غواړي، ځکه له یوې خوا د اولاد په تربیه کې د ماشومانو داخلي قواوې ډېرې مؤثرې دي چې د پلار نه په ارث باندې وړي، او په دوهم قدم کې باندنۍ قواوې چې هغه محیط د هغه د ماشومانو په تربیه کې ډېرې مؤثرې دي. باندنۍ قواوې تر ډېره تر شپېته اویا فیصده پورې د یو ماشوم په تربیه کې رول لري. که چېرې کورنۍ محیط جوړي، که چېرې په کورنۍ کې تاوتریخوالی نه وي، صمیمیت محبت او متقابل احترام چې ډېره مهمه خبره ده دا موجود وي، نو طبعا دغه ماشومان ښه تربیه کیږي. او که چېرې دغه کورنۍ په خپل منځ کې مثلا شخړې ولري، تاوتریخوالی ولري، نو طبعا دا د ماشومانو په ذهنونو باندې ډېره بده اغیزه لرلی شي. ماشوم هغه څه چې لویان یې وایي نشي زده کولی، مګر هغه څه چې لویان یې ترسره کوي هغه مستقیم اغیزه پرې لرلی شي، ځکه ماشوم ذهن دې ته آماده نه وي چې د لویانو خبره درک کړي، اما ذهن دې ته آماده وي چې یو عمل ترسره کیږي هغه په خپل ذهن کې ځای کړي. نو کوشش باید وشي د ماشومانو په وړاندې ښه عمل ترسره شي، ښې خبرې ترسره شي، د مینې او محبت سلوک موجود وي، متقابل احترام سلوک موجود وي. په دوهم قدم کې هغه باندنۍ محیط دی چې دا په ماشوم باندې ډېر تاثیر لري. کله چې ماشوم لویږي محیط ته وړاندې کیږي، نو هلته د خپلو همزولو سره هلته لوبو باندې اخته کیږي. دغه همزولي څوک دي، څه ډول تربیه شوي دي، او آیا رواني ستونزې خو نه لري دغه همزولي؟ ځکه که چېرې یو ماشوم رواني ستونزه ولري، د ده اغیز په نورو ماشومانو مستقیم ده، او مستقیما اغیزه لرلی شي نور ماشومان هم کولی شي چې په رواني ستونزو باندې اخته کړي. نو دا ډېره مهمه خبره ده چې محیط څه ډول ده، څه ډول محیط ته یو ماشوم وړاندې کیږي. د کورنۍ مشران باید په دې برخه کې پوره توجه ولري او د خپل د ماشومانو نه باخبره وي.
بله استاد، ځینې کسان عادت سوي هماغه سوي له ځوانۍ نه، بیا ځوانۍ نه وروسته پاخه عمر ته رسیږي، بیا پسې سپینګیری سي یا سپین سري سي، دوی همیشه په نور باندې حاکمیت وکړه. اته اول کورنۍ نه بیرون کوم کسان چې دي، اعتراض وي سو دي، خاله وي سو، خور سو، ورور سو، کورنۍ جلا دي، له دوی سره همیشه په شخړه کې عادت یي چې همیشه یو مقابل کس ولري چې له ده سره دای پلانجه کې وسی، بیا کې څوکرته نوي بیا نورځي خپل د کور مانس ته اته خپل اولاد سره هم دې برخورد کوي، او په هیڅ نه و د چا خبره نه اوري. البته دا د یو شمیر اوریدونکو پوښتنې دي چې لمونه یې کړي ستاسې له کارپوهانو نه وکړئ چې تر څو موږ ته ځواب راکړي. داسې کس سره څه باید وسي؟
همدغه ډول خلک چې د نورو له نارامۍ نه خوند اخلي، یا مثلا نورو سره له شخړې نه خوند اخلي، یا عادت یې په دغسې یو عمل باندې، دا متاسفانه دا ارتباط پیدا کوي کورنۍ تربیې ته چې په کور کې په محیط کې څه ډول تربیه شوی ده. دغه ډول انسانان حتی ډېرو لویو جرایمو ته هم لاس اچولی شي، او ډېر لوی جرایم هم ترسره کولی شي، بالاخره ټولنه کې د یو مجرم په توګه څرګندېدلی شي. نو کورنۍ محیط دا ډېر مهم ده، د کورنیو د غړو ترمنځ اړیکې، روابط دا ډېر مهم دي، او دا په ماشومانو باندې مستقیم اغیزه لرلی شي. هغه ماشومان چې په خشنو کورنیو کې، په د تاوتریخوالي ډکو کورنیو کې هغه تربیه شوي وي، هغه متاسفانه دغه ډول شخړې ورته عادت وي، او که چېرې دا شخړه ونه کړي مثلا د ده ذهن بیا نارامه وي، او ذهن یې همیشه دا غواړي چې باید، لکه یو معتاد چې احتیاط ته ضرورت لري، مخدره توکو ته ضرورت لري، دغسې یو رواني مریض هم هغه څه چې د ده رواني غواړي او هغه شخړې چې غواړي هغه ورته ضرورت لري، او بالاخره دا د ټولنې لپاره ډېر زیانمنونکی شخص تمامېدلی شي، او حتی لویو جرایمو ته لاس اچولی شي. د دې عمده عامل کورنۍ تاوتریخوالی دي چې د نارینه او د مېرمنې ترمنځ په کورنیو کې، یا د مور او پلار ترمنځ ترسره کیږي، او بالاخره دا مستقیم اغیز لري په ماشومانو باندې، او دغسې ماشومان بیا ټولنې ته وړاندې کیږي.
بله، اوس دغه کس سره څه رقم ځوان باید مخکې لاړ سي، څه رقم چارچلن باید د سره وسي، یا څه رقم خلک ځان ورنه وساتي؟
دغه ډول خلک لومړی باید تداوي شي په عمومي توګه، په کلي توګه سره د صحي برخې په پروګرامونو کې دغسې تداوي باید موجوده وي، کلنۍ پروګرامونو کې او په کلنیو طرحو کې د صحي برخې باید دغه ډول کسانو ته باید د تداوۍ امکانات برابر وي او برابر شي ورته، که دوی د محاکمو لخوا نه ورته معرفي کیږي، د امنیتي نهادونو لخوا نه معرفي کیږي، یا مثلا د کورنیو لخوا نه معرفي کیږي. د دوی د تداوۍ لپاره باید بهترینه زمینه مسایل ای ترسو مخکل دینه چه بید چا جوان که دخل شی یا مثلا یا جوان چه دغس دا ناروغی لری دا په حقیقت کې یو ډیر ستر روانی ناروغی ده. نو که چه دغس یا جوان چه ناروغی لری مخکل دینه چه دا یو چا سره نکاو کی یا مثلا دا یو گات جوان من سره وی دا باید لمړی تداوی شی. اسلام هم د دغه ډول افراد او اشخاص په باره کې ډیر واضح لیدلوری لري. د اخد نکاح حکم دلته بیا حرامه دلته هغه څوک چې مشکل لري رواني یا مثلا همیشه میرمنه وهي تکایي فزیکی شخړې ورسره کوي. دلته اسلام او اسلامي فقه په دې برخه کې واضح لیدلوری لري چې دغه ډول اشخاص لپاره نکاح حرامه ده. یعنی دوی باید نکاح ونه کړي ځکه جانب د مقابل ته دوی ضرر رسولی شي، حتی وژلی هم شي که چیرې د رواني حالت ډیر لوړ وي او مریضي ډیر خطرناک وي، نو دوی حتی جانب د مقابل وژلی هم شي. نو مخکې له دې نه چې دغه ډول افراد ګډ ژوند ته ورداخل شي، مور او پلار یې باید دوی تداوي کړي. که د مور او پلار په اختیار کې وي باید مور او پلار یې تداوي کړي، که د حکومت په اختیار کې وي حکومت باید تداوي کړي دغه ډول اشخاص.
بله، اوس که راسو دې ته چې تر دې حده پورې هم یو څوک نه رسیدلی، لکه موږ او تاسو خبرې وکړې، صرف هغه غواړي خپل پامه خبره سیاست وښيي، خپل قدرت وښيي، بد خلقي کوي په چاپیریال کې، په ټولنه کې، په کورنۍ کې، او عقل په ځای د ښه پوهېږي زه مناسب کار نه کوم. داسې کسانو ته به استاد د تاسو مشوره څه وي؟
حد او حدود د ټولو معلوم وي. کله چې عقد نکاح مطرح کېږي، د عقد نکاح د انعقاد سره، د منعقد کېدو سره، د دواړو خواوو وجایب او مسؤلیتونه څرګندېږي. که چېرې یو ځوان یا د کورنۍ مشر مثلا دغه ډول حقوقو ته درناوی نه لري او دغه ډول حقوق نقص کوي، نو کولی شي چې مقابل لوری هغه بالاخره شکایت وکړي، یا مثلا کولی شي چې د کورنۍ مشران راوغواړي کینی او دغه ډول ظلم چې په کور کې روان کړی وي، دغه ډول ظلم او بې عدالتۍ مخه ونیول شي، او نور مشران چې دواړو طرفو وي هغوی کولی شي چې په دې برخه کې مؤثر تمام شي او د دغسې ډول ظلم مخه ونیول شي. دغه مسایل په خبرو باندې تر ډیره حل کیدلی شي، او کولی شي چې د دواړو خواوو نه مصلح کسان، پوه کسان او صادقه کسان انتخاب شي، ترڅو د دوی دغه ډول کړنو ته د پای ټکی کېږدي.
بله، ډیره زیاته مننه استاد، تاسو ژوندې سلامت اوسئ.
تاسو نه مننه.
درن دوستانو، دا د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې په یو شمیر کورنۍ او کې د زینو مشران لخوا لکه شران سره د نامناسب چلند پاکله خبري وشوي. موږ سره په خبرونه کې میلما او په کابل کې د خصوصي پانتون استاد عبدالعظیم صافی تربیه پرزه کې چې است الله بمال او ملګری.
ستم د شیدی خدیخ کلو شوگف و مزرع خفاده خدیخ کلو شوگف و مزرع خفاده پترالو مکتب و مزرع خفاده پترالو مکتب و مزرع خفاده
تیارو پخ پریدو